د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم دا وی او ای دی ودا نن د خالی شنبې ورځ د 2019 کال د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. وخت په خیبر پختونخوا کې د سهار 8:30، په کابل کې د سهار 8:00، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 10:00 بجې دي. په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته. امریکا او طالبان له یوې ورځې د می وروسته په قطر کې د سولې خبرې نن د شنبه یا خالی په ورځ بیا پیلوي. په پاکستان کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو ویلي په پاکستان کې له پوځي عدالتونو سره په دغه هیواد کې قانون او انساني حقونه له ګواښونو سره مخ شوي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې په الجزایر کې مخالف سیاسي ګوندونه د ولسمشر عبدالعزیز پر ضد احتجاجونه کوي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. امریکا او طالبان له یوې ورځې دمی وروسته په قطر کې د سولې خبرې نن د خالی شنبې په ورځ بیا پیلوي. بل پلو د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي ویلي د قطر خبرې له ځینو خنډونو سره مخ شوي چې مرکچیان یې د لرې کولو کوښښ کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو دا لړۍ د تیرو 11 ورځو راهیسې دوام لري، خو د جمعې په ورځ پکې دمه راغله او نن د خالی په ورځ به بیا پیلېږي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکي وایي خبرې پر مثبت لوري روانې دي، خو دواړه لوري په دې ورځو کې د مذاکراتو د اجنډا په اړه بیلابیل بیانونه لري. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو ویلي په پاکستان کې له پوځي عدالتونو سره په دغه هیواد کې قانون او انساني حقونه له ګواښونو سره مخ شوي. بلاول بوټو دغه خبرې د امریکا غږ له اردو څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړي. بلاول بوټو ویلي پارلمان د پوځي عدالتونو منظوري د دې لپاره ورکړې وه چې ترهګر به محکمې ته راکاږل شي او د ترهګرۍ اړوند مقدمو کې به ګواهانو، قاضیانو او مدیانو ته تحفظ ورکړل شي، خو له بده مرغه انصاف ونه شو. هغه وړاندې وویل په پاکستان کې د انساني حقونو نظام هم کمزوره شوی، د بېدرکه خلکو خپل خپلوان پرله پسې احتجاجونه کوي او د ریاست مسؤلیت دی چې دغو خلکو ته ځواب ورکړي. په الجزایر کې مخالف سیاسي ګوندونه د ولسمشر عبدالعزیز پر ضد احتجاجونه کوي. عربي میډیا خبر ورکوي چې په الجزایر کې د ناروغه صدر عبدالعزیز په 15 وار انتخاباتو کې د برخه اخیستلو پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د احتجاجونو لړۍ تند شوې ده او د دغه هیواد پوز د پایتخت الجزیرې او د ملک د نورو برخو ترمنځ لوی لارې تړلې دي. د صدر عبدالعزیز په اړه ویل کېږي چې د سویټزرلینډ په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان وایي کچيري انقره له روسي سره د میزایلو سیستم واخلي، نو د امریکا او ترکی پوځي اړیکه به له ناوړه پایلو سره مخ شي. د پنټاګان ویانت چارلی سمرز د جمعې په ورځ وویل کچيري ترکیه د S-400 توغندي له روسي څخه راونیسي، نو زموږ پر پوځي اړیکو به یې بدې اغیزې پرېوځي. سمرز وړاندې وویل له دغو ناوړه اغیزو څخه یوه به دا وي چې په ترکیه باندې به د امریکا د پوځي وسایلو د پلورلو بهیر ته زیان ورسیږي، لکه په ترکیه باندې د F-15 جنگي جټ الوتکو د پلورلو بهیر. انقره له ماسکو سره د توغندي او د S-400 سیستم تړون په 2018 کال کې لاسلیک کړی و. په ورته وخت کې ترکیه له امریکا څخه د سلو F-15 الوتکو د اخیستلو معامله کړې وه چې ټاکل شوې وه د دې کال په وروستیو کې به ترکیې ته ورسیږي. له ترکیې څخه به یو بل خبر کې راغلی دی چې په ترکیه کې د ښځو نړیواله ورځ د هیواد په کچه د ښځو د وژل کېدو او د هغوی په وړاندې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي پر ضد د ګڼو لاریونونو سره تیره شوه. په استنبول او ازمیر کې په سلګونو مېرمنې راټولې شوې وې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي غندنه یې کوله. پولیسو د دغو لاریونونو کلک امنیت نیولی و او له کومې پیښې پرته پای ته ورسېدل. د بشري حقونو ډلې وایي په ترکیه کې هر کال په سلګونو مېرمنې وژل کېږي. د سوریې د باغوس ښار څخه د تیرو 2 ورځو په اوږدو کې په زرګونو ملکي وګړي وتلې دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه هڅه کوي په سوریه کې د داعش دغه وروستی مورچل هم ړنګ کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چارواکو امریکا غږ ته د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل چې تر 6500 زیات ملکي وګړو دغه ښار پرېښی دی. دوی دا هم ویلي چې په دغو کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د داعش په سلګونو کورنۍ شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به له چین سره داسې یو سوداګریز تړون لاسلیک کړي کوم چې ډیر زیات ښه نه وي. ټرمپ دغه څرګندونې د جمعې پورز په داسې حال کې وکړې چې له سپینې ماڼۍ څخه طوفان ځپلي جنوبي ایالت الاباما ته روانې ده. امریکا او چین د تیر کال راهیسې په خپلو کې د ټکسونو پر سر په سوداګریزه جګړه کې سره ښکیل دي. سپینه ماڼۍ پتیلې ده چې د دې کال په وروستیو کې به په فلوریډا کې د ټرمپ او د چین د رهبر ژی جنګ پینګ ترمنځ یو سرمشیزه جوړه کړي. د دغې سوداګریزې لانجې له امله د چین اقتصادي وده هم سکال زیانمنه شوې ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه به ډیر زیات مایوسه شي که چیرې شمالي کوریا یو ځل بیا اټومي ازموینې ترسره کړي. ټرمپ د جمعې په ورځ ژورنالیستانو ته وویل هغه د خپلې کاري دورې پر مهال له شمالي کوریا سره د امریکا اړیکې ډیرې ښې کړې. ټرمپ وویل کله چې زه واک ته راغلم نو د اوباما د دورې نه د شمالي کوریا مسله د یو بحران په توګه پاتې وه او موږ ته به یې ویل چې تاسو به جګړې ته ځئ که غواړئ او که نه غواړئ. ما ته هر څه ګډوډ پاتې وه، خو ټرمپ وړاندې وویل چې اوس ازموینې نه ترسره کیږي او هیڅ هم نشته، ګورو به چې نور به څه کیږي، خو که یو ځل بیا ازموینې ووینم نو ډیر زیات به خواشینی شم. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو وی وی دی وی ته غوږیستی. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خپریږي. دا د ډی وی سهارنی خبرونه ده. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو واورېدل، امریکا او طالبان له یوې وړې دمې وروسته په قطر کې د سولې خبرې نن د خالي شنبې په ورځ بیا پیلوي، خو یوه لوړپوړي امریکایي پوځي چارواکي ویلي چې د قطر خبرې له ځینو خنډونو سره مخ شوي چې مراکچیان یې د لرې کولو کوښښ کوي. پام وکړئ په دې اړه وروستي حال ته چې زموږ همکارې منزه شهید په دې راپور کې راټول کړی.
د امریکای او د طالب استازو ترمنځ په قطر کې د مذاکرات او د موجوده ناستې خبرې د جمعې د ورځې د وقفې وروسته د خالی یا شنبه په ورځ بیا پیلېږي. بلې خوا د امریکایي پوځ یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د قطر خبرې د ځینو خنډانو سره مخامخ شوې دي چې مراکچیان یې د لرې کولو کوشش کوي. د فریقینو ترمنځ د خبرو دا موجوده پنځمه ناسته د تیرو یولس ورځو راهیسې دوام لري، خو د جمعې په ورځې پکې د وقفې وروسته به د خالي یا شنبې په ورځ بیا پیلېږي. امریکایي او طالب مشرانو ویلي خبرې په مثبت لور روانې دي، خو دواړو خواوو په نږدې ورځو کې د مذاکراتو د اجنډا په اړه متضاد بیانونه جاری کړي دي. د طالبانو سره مذاکراتو کې د امریکایي پلاوی مشري په افغانستان کې د امن لپاره د امریکایي خاص استازي زلمی خلیلزاد کوي. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد د جمعې په ورځ په یو بیان کې طالب نمائندگانو د امریکایي مرکچیانو سره تفصیلي بحث کړی چې توجه د افغانستان څخه د ټولو خارجي اشغالګرو ځواکونو په انخلا او د طالبانو په دې ضمانت وو چې خپل هیواد به بیا د ترهګرۍ مرکز جوړېدو ته نه ورکوي. د امریکې د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ ترجمان رابرټ پیلیډینو د دې هفتې په شروع کې په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته وویل د قطر په مذاکراتو کې د طالبانو په ممکنه ډزبندۍ او په بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو په شرکت هم خبري کیږي، خو طالبانو تر دا وخت د افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو نه انکار کړی دی او وایي تر څو د خارجي ځواکونو په انخلا او د ترهګرۍ خلاف په معاملاتو د لوزنامې تفصیلات نه وي فیصله شوی ډزبندۍ ته به غاړه نږدي. طالبان وایي کچېری د ډزبندۍ په موضوع خبري پیل کړي نو په صفونو کې د اختلافاتو راپارېدلو امکان دی او د جنگ په میدان کې فعالیتونه کمزوري کېدای شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل چې ځینې افراد او حلقې خبرو سره نور موضوعات تړي، نو یا خو ناخبره دي او یا څه بل اجنډا لري. طالب ویان وویل چې په کار نه ده دغه ګونګوسو ته توجه ورکړی شي. د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د امریکې پوځ یو جنرال د کانګرس د ایوان نمایندګانو د پوځي چارو کمیټې ته وویل د طالبانو سره د خبرو په موجوده پړاو د افغانستان نه ځواکونو ویستلو ته اړتیا نه لري، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه د امریکایي ځواکونو ملاتړ ته ضرورت لري. د امریکایي پوځ د مرکز کمانډ مشر جنرال جوزف وویل چې موږ د مذاکراتو په ډیر ابتدایي پړاو کې یو، د یوې خوا هم څه معاهده نه ده شوې، نه موږ او نه هم دوی یعنی طالبانو له لاسه څه ورکړي دي. کله چې د جنرال ووټل نه تپوس وشو چې آیا په موجوده خبرو کې طالبانو ویلي چې د افغانستان اساسي قانون به منی، د تشدد نه به لاس اخلي او د القاعدې سره به خپل اتحاد ختموي، نو هغه وویل چې هغوی یعنی طالبانو داسې ډول څه بیانونه نه دي ورکړي. جنرال ووټل وویل چې د طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د خبرو بنیادی توجه په یو داسې چوکاټ جوړولو ده چې په نتیجه کې بین الافغاني مذاکرات وشي، خو هغه زیاته کړه چې په دې کې ځینې خنډان شته چې له وجې طالبان د افغان حکومت سره د خبرو نه منع کوي. جنرال ووټل نور څه وضاحت وړاندې نه کړو، خو وی ویل چې د افغان میرمنو د حقونو او د امن په بهیر کې د میرمنو د ونډې په رنګ موضوعاتو به د امریکایي ځواکونو د انخلاب په اړه د معاهدې وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې وشي. د کانګرس پاورونه کې د کانګرس غړو وویل چې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دوی په وروستیو خبرو اترو کې ښاغلي غنی ورته دا خبره واضحه کړې ده چې د طالبانو سره موجوده خبرو ته اهمیت نه ورکوي، ځکه چې د هغه جمهوري حکومت پکې نه دی شریک. خو نوموړي جنرال وویل چې د زلمی خلیلزاد سره د خبرو او سلا مشورې نه ورته دا خبره معلومه شوې ده چې ښاغلي خلیلزاد په باقاعده ډول د افغان ولسمشر سره سلام مشوره کوي. په خطر کې د خبرو پاړه نیویورک ټایمز ورسپاڼه لیکي د خطر وروستۍ خبرو ته ځکه هم تم زیاته ده چې د طالبانو مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر پکې برخه لري، وایي د هغه ګډون هیلې پیدا کړي دي چې کېدای شي طالبانو مذاکراتي ډله په خبرو کې په خپله د پرېکړه واک ولري، نه دا چې په پاکستان کې میشتو خپلو مشرانو ته په تمه شي. ورسپاڼه وایي په دوها کې روانې خبرې تقریبا هر ورځ د ماښام تر لمانځه وروسته په داسې حال کې پای ته رسي چې یوه ښځینه موسیقاره د هوټل په لوی تالار کې د هغو پردو شاته چې طالبان او امریکایي استازي پکې خبرې کوي پیانو غږوي، خو وایي طالبانو په خپله واکمنۍ کې پر موسیقي بندیز لګولی و.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کو په یو بل راپور کې باور چې د پاکستان کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو ویلي په دغه هیواد کې له پوځي عدالتونو سره قانون او انساني حقونه له ګواښونو سره مخ شوي. بلاول بوټو د خبرې د امریکا غږ له اردو څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړې دي. په موکړی په دې اړه نور حال زموږ له همکار نوشروان قلندر نه.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو د وایس اف امریکا اردو څنګه سره د مرکه په وخت ویلي دي چې د بده مرغه پوځي عدالتونه په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي او په پارلیمان او د هیواد په عدالتي نظام پښتنې روچتيږي. د دې ترڅنګ بشري حقوقونه هم کمزوري شوي دي. پاکستان کې زیاتره پښتانه او بلوچستان د سوکلونو راځي د ریاستی ادارو په ضد احتجاجونه کوي چې پښتانه او بلوچستان تر کلونو کلونو بے درک کوي او اکثره بیا ورستو لاشونه پیدا شي. د پښتنو په سیمو کې د پښتون تحفظ موومنټ فعالان او په بلوچستان کې د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په نامه سازمانونه په دې لړ کې تر ټولو زیات احتجاجونه کوي. پاکستان کې د لادرک خلکو د ستونزو په اړه بلاول بټو وایس اف امریکا ته ویلي چې دا یو انساني بحران دی.
یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے کہ فرام بلوچستان ٹو اسلام آباد families of missing persons have been protesting, agitating all
day wai che da balochistan tar islamabad pur dala darak show khalko khpal khpalwan ehtijajuna kawi ghoxtani kawi aw khpal hakuna gwaadi aw dwi maloom ol gwaadi che be darak azizaniye akhir sashwal aw chartadi دوی غوښتنې دا هم کوي چې دوی ژوندۍ هم دي او کمړه. دغه خلک دا هم غوښتنې کوي چې بې درکه عزیزان یې په سو جرمونو کې ککړ وینو باید حکومت ورته وای چې تورونه پیسې دي. دی وای زه دا احساس کوم چې دا د ریاست ذمہواری ده. واسف امریکا سره د خصوصي مرکه په وخت بلاول بټو د پارلیمان او عدالتي نظام د بشری حقوقو د معاملاتو خکولو ترڅنګ په یو شمیر نور موضوعاتو هم خبرې ترې کړې دي. بلاول بٹو د پوجی عدالتونو پاړه باندې د پختنې په جواب کې وویل
ملٹری کورس ایک شارٹ ٹرم میجر تھا اے پی ایس کے بعد جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا تو یہ سوچ تھا کہ
دیوائی پوجی عدالتونو د لنډ مودې لپاره پور تکړه شوی یو ګامو او دغه عدالتونو د آرمی پبلک سکول د برید وروسته د کامی ایکشن پلان د لاندې قائم کړی شوی او په هغه وخت کې پوجی عدالتونو په دې سوچ جوړ کړی شوی و چې تر هغه چې په عدالتونو کې اصلاحات راوستي شي د ترهګرو په ضد مقدماتو کې د گواهانو او د قاضیانو تحفظ به یقیني کولی شي او د مجرمانو په ضد د مقدماتو پیروي کې راپې خندان به لری کړی شي او د دې لپاره د پوځي عدالتونو د نظام منظوري ورکړې و. د پوځي عدالتونو د نظام منظوري په کال 2015 کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ګوند په حکومت کې پارلیمان کې ټولو سیاسي ګوندونو په شریک ورکړې و. بلاول بټو په دې اړه وایي
فورچونیټلی دو سال بي دی وو سپوز ټو لاست اونلي 2 ایئرز دی انډډ اپ لاستینګ 4 ایئرز ان
دا بده مرغه دغه عدالتونو ته اول دو کال او بیا سلور کال ورکړې شول خو په دغه موده کې د پوځي عدالتونو نظام انصاف ورکولو کې پاتې راغی او په دغه موده کې د قانون د حکمرانۍ تصور کمزور شو دغه رنګ عدالتي نظام هم کمزور شو او یو قانوني خلا پیدا شو چې په نتیجه کې بشری حقوقونه هم کمزور شول. پاکستان کې د بشری حقوقونو ډلو او اکثره قانون پوهانو د وړمبې ورځې څخه د پارلیمان په دې رول سخت نیوکه کړې دي چې ولې د پوځي عدالتونو منځوري ورکړي. بل بلاول بټو وایي
ان هم کب تک اکسترا اورډینری سټپس لینګي اون د
بلاول بټو وایي چې اخر تر کومه پورې به د ترهګرۍ او توندلاریتوب د ختمولو لپاره غیر معمولی ګامونه پورته کولی شي. داسې ګامونو په نتیجه کې په پاکستان کې د جمهوری نظام او بشری حقوقو ترمنځ اړیکې پیچیده شوې دي او دغه سو وجوهات چې لوجه داسې ګامونو پورته کړی شول چې په پارلیماني نظام پختنه راپورته شوې. بلاول بټو په سیاسي ګوندونو او پارلیمان هم نیوکه وکړې او وی ویل
اونینګ د بلیم اور سلوز از پارلیمنت پارلیمنټیرین سیاستدان
دی وای زما په شمول چا هم پارلیمان ته هغه رنګ اهمیت ورنه کړلو. د نواز شریف د حکومت په وخت کې به وزیر اعظم پارلیمان ته نه راتللو. د غرنګ چې کله عمران خان اپوزیشن لیډر وو نو یو موقع هم داسې نه د پریښو دی چې د پارلیمان د بدنامۍ باعث وګرځي.
کو پال جزائر کې مخالف سیاسي ګوندونه د ولسمشر عبدالعزیز پر ضد احتجاجونه کوي. عربي میډیا خبر ورکوي چې پال جزائر کې د ناروغ صدر اعظم صدر عبدالعزیز په 15 وار انتخاباتو کې د برخه اخیستلو پر ضد خلک په غوسه دي او لاریونونه کوي او دا په داسې حال کې چې دی پخپلا په سویزرلینډ کې په یو روغتون کې دی. بختور شاپری نور حال درکوي.
عربی میډیا خبر ورکوي چې په الجزائر کې د ناروغ صدر عبدالعزیز بوتفلیکا په 15 وار په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په ضد مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د احتجاجونو لړۍ توند شوې ده. او دغه هیواد پوز د پایتخت الجزیره او د ملک د نورو برخو ترمنځ لوی لارې تړلې دي. صدر عبدالعزیز په اړه ویل کیږي چې په سویټزرلینډ کې په یو هسپتال کې د درملنې لاندې دی. عربی میډیا د جمعې په ورځ په پایتخت الجزیره کې د مخالفه سیاسي ډلو لخوا روان احتجاجونه نیغ په نیغه په خپلو ټي وي چینلونو خپاره کړل. چرته چې په زرګونو مظاهره چیانو د مرکزی ډاکخانه او میډي سکوير یا چوک کې د صدر عبدالعزیز په 15 ځل په انتخاباتو کې د ودرېدلو په ضد نارې وهلې. د عربي میډیا په چینلونو وښودل شول چې د الجزایر امنیتي ځواکونو صدارتي محل ته تلونکي ټولې لارې تړلې او مظاهره چیان هڅه کوي چې ځان دغه ودانۍ ته ورورسوي. یعنی شاهدین وایي پولیسو په مظاهره چیانو اوخکې بیونکي گیسونه ورشتلي چې په زرګونو شمیره کې قهریدلي مظاهرین په شا وتنبوي. هر څه که عربي میډیا د صدر عبدالعزیز د ځای په اړه متضاد خبرونه ورکوي خو داسې ویلی کیږي چې صدر عبدالعزیز ناروغه دی او د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې په یو هسپتال کې داخل دی. عربی میډیا وایي مظاهرینو سویټزرلینډ کې هغه هسپتال ته هم ټلیفون نه وکړل چې معلومه کړي صدر عبدالعزیز رښتیا هم دغلته داخل دی او کنه. د الجزایر میډیا رپورټونه وایي په مشرقي ساحلي ښار کانستانټین کې وکیلانو د عدالتونو وړاندې احتجاجونه کړي او ګواښي کړی که صدر عزیز په 15 ځل هم صدارتي انتخاباتو کې برخه واخیستله نو دوی به د ووټونو د څارنې کار نه کوي. هر څه که مظاهره چیان د صدر عبدالعزیز د زیزگی په اړه معلومات نه لري، خو د الجزایر سرکاری ټلویزیون د صدر عبدالعزیز لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره یو ویډیو پیغام خپور کړو چې پکې په هیواد کې د ښځو د کار ستاینه او ورسره د امنیتي ځواکونو د رول ستاینه هم شوې ده، چې وایي د ګاونډي عربي هیوادونو په څیر خونړي احتجاجونو نه یې الجزایر بچ ساتلی دی. ځینې رپورټونه وایي د صدر عبدالعزیز د سیاسي پارټۍ یو شمېر غړو استعفاګانې هم ورکړي دي، خو د صدر پلویان دغه رپورټونه دروغ بلي. په الجزایر کې ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صدر عبدالعزیز بوتفلیکا سخت ناروغ دی، او که چېرې هغه په دې دوران کې مړ شو نو په هیواد کې به یو پرامنه سیاسي بدلون ته لاره هواره شي. څېړونکي نورالدین خټل العربیه ټلویزیون ته ویلي سیاسي مشران د دې اړیګړي د ختمون دوه لارې په پام کې نیسي. یوه خو دا چې صدر عزیز په خپله خوښه حکومت پرېږدي او اقتدار پارلیمان ته وسپاري، او دویمه لار یې بیا دا ده چې صدر نه د هیواد د آئین د آرټیکل 102 لاندې د ناروغۍ له کبله د واک پرېښودلو غوښتنه وشي. د الجزایر د پوځ مشر جنرال احمد قید صلاح څو وارې ویلي پوځ به چرې هم په هیواد کې د اړیګړي یا خانه جنگي اجازت ورنکړي.
نو قدر من اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیبیټ غوګیاستی ل ملتیا مو مننه، او د خبرونی ورستی راپور نه بعد خزو د نړیوالي ورزي په اړه د جوړ شو غونډو څخه وی چې یو په پیښور کې یو غونډه جوړه شوی و، غاڼو خزو پکې ګډون کړی و او وینا وی کړی وی. د دې خبریاله صادق قاسم شاه د غونډه تورغلی و او د راپور پرې راستول دی.
خزو عالمی ورځ یا اتم د مارچ ورځ باندې خزو پیښور کې مات چوکړو. دوی د خزو د حقونو او ازادۍ ترانې ویلې او بیا یې د پیښور پریس کلب نه بهر په لارې مارچ وکړو. په دغه مارچ کې ګډون کوونکي د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوونکي جمیله ګیلانی ویل د خزو د حقونو مبارزه په ګټو دا د خوشحالي ورځ ده.
په دې ورځ په اتم د مارچ په ټولې دنیا کې خزو ته یو امبارکه روزوی دا هغه سټرګل مونږه یادو چې مونږه به دا خپل سټرګل د خزو د تحریک دا سټرګل مخ کې بوزو، او مونږه به د خزو ته برابر انساني حقوق چې دی هغه به حاصلو.
د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کوونکی ګلالای اسماعیل هم په دې ورځ د خزو د حقونو او د امن غوښتنه وکړه. خو ګلالای اسماعیل دا هم ویل چې ترسو د پاکستان په خوانی قبایلی علاقو خزي امن اونو ګوري د خزو د حقونو مبارزه به جاری وي.
زمونږ د حکومت نه دلته دا غوښتنه دي چې دلته د کورنی تشدد خلاف زر تر زر قانونه جوړ کړل شي، د خزو تحفظ لپاره د حکومت بندوبست کی دلته دي چې کم انفارمل سیکټر کې کم خزې کار کوي دا غي د پاره هم قوانين جوړ شي چې دا غي د حقوقو تحفظ وکړل شي، او دلته دي جبري دلته چې کم د امن عمل د پاغي کې د خزو شرکت ضروری جوړ کړل شي، جبري ګمشدګي د ختم کړل شي، دلته چې کم خلک به درګه شوی دي او په کمپونو کې زمونږ کم خويندې اوسي کی غي د واپس کورونه تورې کړی شي، غي د کورونا سم کړل شي، امن دراو سره شي چې زمون خويندې د کمپونو نه راوز خپل کورون ته لاړ شي. او دین علاوه مونږ دا هم څه خبر کوم چې په خیسور کې کوم خويندې دي، وزیرستان کې کوم خويندې دي، هغه زمونږ خويندې دي سونه پوری غي د حق نه ملاو شوی، سونه پوری غي د امن حق نه ملاو شوی. مونږ خپل زمونږ دانه شو کړل چې دلته امن دی.
خو د خیبر قبایلی ضلع جمایمه افریدی ویل دا خوشاله ده چې په دومره غټه کچه خزي د خپل حقونو لپاره راجمه ولیدلې.
یو کوم ام اپر ته نشي مخ کې دای چې سو پیرا هغه خزي نه مخ کې، یو کوم ام اپر ته ترکی نشي کولای چې سو پیر دا هغه خزي چې دای هغه تخپل رائټس نه ملاو شوی، هغه تخپل حقوق نه ملاو شوی. او چا زکم علاقې نه تعلق ساتم هغه کوم اوس ډیر په هر هغه لري دا اوس ډیر خلک چې دي هغه دغه منی چې ایجوکیشن خزو د پارسونه ضروری دی، ته ځان ایجوکیټ کې ته ځان کې په هر اولی نو ځنه ډیر زیاته خوشاله شم.
نو قدر من اوریدونکو، بې بیا هم د خزو د نړیوالې ورځې په اړه ورستی راپور تر ازو شي. لدی سره به د ډي بي سهارنۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. دا راپور له کوټې څخه دی. په کوټه کې هم خزو نړیواله ورځ لمانځل شوې. د ډي بي خبريال حمید سمسور د غلطه له یو شمېر خزو سره غږیدلی او دا راپور پر رسولی.
د مدني ټولنو او د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو په کوټه کې لاریون وکړي. دوی د شوزو په ضد باندې د تشدد د مخنیوي پر حکومتي کچه باندې د شوزو ته د برابرو موکو د ورکولو غوښتنه کوله. پروفیسر ارزو هم په نننۍ غونډه کې ګډون درلودي.
اسلام چې کوم حقوق د دوی متعین کړ پر هغه باندې ته یو هدف پوري حقوق د صحابه په وخت کې عمل درامت ضرور باندې شوی دي، لیکن هغه بعد به هغه حالت لکه چې کوم په خوا ظلم ور باندې کېدی د آریان په وخت کې، هغه سنن هم دوی له غرو څخه بوتي راوړي، هغه هم دوی نن وو په باغو کې واشق، هغه سي دوی ول تعلیم به برخې دي، هغه سي دوی د علاج یو دغه نست مطلب د دوی څه په یو پرسانی حال نست، هغه سي دوی محکوم دي او مرد نظام چې دی هغه حاکم دی. نو د طاقت او د کمزور معاملې هغه سره روانه ده چې مخکې به کوم ځوندۍ به پټولې انجنونه، اوس هغه تر پیدایش له مخه لا چې دی د مور په نس کې لا ختمیږي، د کمسنۍ ودونه کیږي، د زوی د پاره خو چې موږ شتر ش خوراکونه ش جامعې ش کالجونه ش یونیورسيټي دغه دخکو، لیکن لور مش په ځان بوج بولو د بل د کورې بولو او د مخه وډرو.
په بلوچستان کې د شوزو ورځ پر داسې محل باندې منځل کیږي چې دلته د ایواد د نورو برخو په پرتله باندې د لنګون پر محل باندې چې د صوبې په لورو پروتو زیلو کې په روغتونونو کې شجنه ډاکټري هم نستا. نو هم له دغه قبل زیات شمیر شجی چې کله د ماشوم د زیږیدو پر محل باندې ناروغ شي، نو بیا دوی دلته کوټ تراوړي چې په دوی کې یو شمیر پلار له خپل ژوند له لاس ور کړی. ډاکټر عائشه د کوټي د سندمن د ماشومانو د زیږیدو د غاینی د څنګه مشره ده. دا وی چې په بلوچستان کې نه څلويش پیسه د شجی د خوراک لکمی سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې دی یعنی شجی چمری چې یو لک شنیان پیدا کیږي هر کال، په بلوچستان کې تر 300 زیات شجی چې غمری. دا غي یو وجه کم خوراکی ده. کزمش زنانی خوراک سم نه کوي، یا د غربت د وجه سره، یا د ډیرو کشنیانو د وجه سره، د دې اډونه کمزوري سي. په ویني کې د خوراک د پروتین د کاربوهایډریټ منرلز وټامینز دا ګر د دې په بدن کې کم سي. دا غي د وجه سره که د ویني کمی د انیمیا نه جوړي، که د فولیک اس کمی په دې کې میوه نه خوري، سلاد نه خوري، د چني دماغ نه جوړي.
ډاکټر عائشه دا خبره هم کوي چې دلته تر 45% زیات شجی د ویني کمی لري. د بلوچستان حکومت د سرکاري شمیرې لمخه دلته د ماشومانو د مرګ پیښې هم ډیر زیات دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان هم نن د شوزو د حقوقو د ورځې پر مهال باندې د دوی په غونډه کې ګډون وکړي. د ویل چې وشوزو ته د حقوقو د ورکولو پرته موږ پرمختګ نشو کولای.
همنه به خپل معاشره مې خواتین کو انکورپوریټ هر لحاظ سے کرنا ہے، صرف محدود اس حوالے سے نہیں رکھنا کہ جو ہماری چوائسز میں ہوں.
موږ به هم له شوز سره په ټولنه کې په هر ډول باندې به مرسته او کومک.
ډیبي قدر منو اوریدونکو، په بخنه سره د وخت کموالی لامل ونه ګلو چې ورسته راپور تاسو ته بشپړه توګه خبر کو. په هر صورت دا مهم په یاد وی چې پراتونکو سوشي بو کې د ډیوی د خبرونو لپاره تر رسیدو سره به هم دې څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیلېږي. دا غو اوریدو ته هم تاسو رابولو. زه د خبرونه کوربا مجاهد جواد او د خبرونه پروډوسر نوشوان قلندر د ناده ډیوی تر مخامنه خبرونه پورې اجازه غواړو. تاسو ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ.